درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسپښین دوی بجې دی. د اوسنۍ راډیو د خبرونې ته مو هرکلی کوم. زه عصمت څاروان یم. د دې ساعت په خبرونه کې تشنه اسمان لاندې پروګرام لرو، خو لومړی د دې ساعت خبرونه واورئ. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان سفارت او دایمي استازي د ایکس یا پخواني ټویټر له لارې د دوهم آنلاین بحث اعلان وکړ. دا بحث د ښځو په وړاندې د تبعیض د ډولونو د له منځه وړلو د کنوانسیون د تطبیق په اړه د راپور د چمتو کولو په هدف دایریږي او د ښځو نجونو د ښځو د حقونو او بشري حقونو د فعالانو د ښه او اغیزمن ګډون لپاره زمینه برابروي. په جنیوا کې د افغانستان سفارت او استازولۍ پرون شنبه په خپل پخوانی اکسپانه یا پخوانی ټویټر کې لیکلی چې دا بحث به نن د افغانستان پر وخت د شپې په 8:00 بجې په آنلاین ډول جوړ شي. د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي ایران په چیرو و میاشتو کې 40 تنه افغانان په بیلابیلو تورونو اعدام کړی دي. دغه سازمان په یو راپور کې چې نن یک شنبه خبر شو ویلي چې په دې موده کې لشتلشه 300 کسان د ایران په زندانونو کې اعدام شوي دي. په دوی کې 15 شزي، 25 بلوچستان، 40 کردان او 40 افغان اتبادي. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت د هیواد په شمال کې د مالګې د کان د استخراج له پیلولو سره هم مهاله وویل افغانستان د کان 3000 ټنه مالګې ته اړتیا لري. دغه وزارت ویندوی هماین افغان پرون شنبه د فاریاب د مالګې د کان په پرانیستون کې غونډه کې وویل افغانستان د خوراک صنعت او څارویو لپاره د کال 3000 ټنه مالګې ته اړتیا لري او دا په داسې حال کې چې یوازې د تخار د کان مالګه د زرو کلونو لپاره کفایت کوي. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت د فاریاب په انخوی، قرمقل او دولت آباد ولسوالیو کې د مالګې د درو قانونو قرارداد له یو کورنی شرکت سره په 24 میلیون ډالر لاسلیک کړی او پرون د دغو قانونو د استخراج کار پیل شو. د پاکستان د ترهګرۍ ضد ادارې ادعا کړی چې په پنجاب ایالت کې د داعش یو مهم قومندان په شمول درې ترهګر نیول شوي دي. د دې ادارې ویندوی پرون شنبه په یو بیان کې وویل دا کسان د استخباراتي معلوماتو پر اساس په پنجاب ایالت کې د ترهګرو خلاف د عملیاتو په ترڅ کې په فیصل آباد، جیلم او چاکوال ښارونو کې نیول شوي دي. د غزې د ملکی دفاع بنسټ وایي په غزې ښار کې پرون شنبه د یو شونځي پر انګړ د اسرائیل پر راکټي حمله کې لشتلشه ولس کسان وژل شوی دي. د اسرائیل پوځ وایي د حماس ډلې د قومندي مرکزی وشتای دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس ډله یو تروریستي ډله ګڼي. د غزې د ملکی دفاع بنسټ په یو اعلامیه کې ویلي پر حمامه شونځي د توغندیو د برید لکبله ګڼ نور تپیان شوی دي. د لبنان حزب الله ډلې نن یک شنبه وویل چې د اسرائیل د شمالي ښار بیت هلل لورته یې لسکونه راکټونه ویشتلي. په ایران پورې تړلې د ډلې ادعا کړي چې دا لومړی ځل دی چې د اسرائیل دا سیمه په توغندو ولي او دا برید یې د لبنان پر جنوبي سیمو د اسرائیل د بریدونو په غچ کې کړی دی. په ورته وخت کې د اسرائیل پوځ وویل چې د لبنان له لوري د بر جلیل په لور شاوخوا 10 توغندي ویشتل شوي دي. او اوکراین وای په سیواستاپول کې یو روسی اوپتل ډوب کړی او د روسیې د چلو ټانکونه هم په نخښه کړی دي. د اوکراین دفاع وزارت پرون شنبه پر خپل ایکس پانه اعلان وکړ چې د روسیې یو اوپتل د تور سمندرګي په اوبو کې یو مخ ډوب شوی دی.
ترشنه آسمان لاندی
سلامونه ستړي مشي ترشنا اسمان لندې پروګرام کې مو ز فرید سیال د قدر جلالوف او قا پایکار د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو. د کډوالو نړیوال سازمان او ای او ایم وای په نږدې څلورو کلونو کې 8 میلیون افغانان کډوال شوې دي. د هغه راپور پر بنسټ چې د سازمان پروند اگست په 2مه پر ریلیف ویب خبر کړي راغلی چې له 2020 کال راهیسې نږدې 8 میلیون افغانان کډوال شوي چې 80% ګوندیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران، پاکستان او نږدې 1 میلیون نور اروپای هیوادونو ته تللی دي. دا راپور پر بنسټ د دغو کډوالو 80% د کار د نشټون له وجې افغانستان پریښی دی. راپور وړاندې کوي چې د سازمان په 2023 کال کې نږدې 1 میلیون راستانه شوي کډوال ثبت کړي چې 80% یې په غیر قانوني او 80% نور یې په جبري توګه له دغو هیوادونو راایستل شوي وو. په راپور کې راغلي چې له ایران څخه د راستنېدونکو شمیر د نورو هیوادونو په پرتله لوړ دی. دا په داسې حال کې ده چې په ایران او پاکستان کې میشت افغان کډوال هم بیا د پولیسو او عامه خلکو د بد چلند او ځورونې څخه شکایت کوي. خو ولې په افغانستان کې د کډوالۍ، بیکارۍ، بېوزلۍ او فقر ستونزې نه حل کېږي؟ آیا په دې برخه کې له دې مخکې چا کار کړی او اوس څوک کار کوي او که نه؟ څه داسې طرحې شته چې پر بنسټ یې په افغانستان کې د کار زمینې برابرېدلی شي؟ آیا د کډوالۍ د مخنیوي حل لار شته؟ نن په پروګرام کې په خبرې کې او مېلمانه سره په بحث کې شته. د سیاسي چارو شنونکي او د پوهنتون استاد نجیب آزاد، د اقتصادي چارو شنونکي تاج محمد تلاش او د بشري حقوقو څېړونکي ابوالاحرار راموسپور دوی بر سره په پروګرام کې وي او په دغه موضوعاتو بر سره خبرې وکړي. آزاد صاحب سره پروګرام کې وصل دی. آزاد صاحب، تاسو ستړي مشي، پروګرام ته بخیر راغلي. راځي چې له تاسو سره پیل کړو. آی او ایم ویلي دي چې دغه افغانان چې کډوال شوي 8 میلیونه او دقیقا دا یو کال مخکې له دې چې طالبان واک ته ورسیږي دا شمیر دوی ثبت کړی دی. د بیکارۍ سربیره تاسو نور څه علتونه بولئ؟ او په دې کې دغه کوم کسان چې ګاونډیو هیوادونو ته تللي دي، ستاسو باندې د دوی د تګ علت څه ده؟
سلامونه او درنښت. که څه هم دغه شمیر ماته خپله لږ ښکاري او بل دغه کوم لامل چې دی شوولی دی چې بیکاری بې له شکه چې دا ستونزه پخوا هم وه، نن هم شته او دا د لسیزو راهیسې ده. لکن په هغه حقوقي فارمول له مخې که ورته وګورو چې عمل لامل او نتیجه، عمل بیکاري او نتیجه مهاجرت خو لامل نه دی ویل سوی. ګوره، د افغانستان جغرافیه او بیا په دې جغرافیه کې په تیرو څو لسیزو کې څه ډول حکومتداري یا نظامونه چې راغلي دي هغه نه دي پوهېدلی چې خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. لامل څه دی؟ په دغسې یو وضعیت کې چې په تیرو څلورو لسیزو کې یو هیواد د جګړې سره، هغه که هر نوم ورکول څه وایي، که سړه جګړه وي، که کورنۍ جګړه وي، که ترهګرۍ په وړاندې جګړه وي، خو جګړې وي او ډېرې بدمرغۍ او ډېرې اوږدې جګړې وي. نو جګړه خو طبیعي خبره ده چې هغه له ولس څخه نه یوازې چې کار اخلي، د هغو څخه زده کړې هم اخلي، د هغو څخه هغه رواني امنیت هم اخلي. دا یې ډېر زیات لاملونه دي. نو بیکاري خو په دې کې شک نشته چې په تیرو هدي اقل دغه 40 کاله که ورته وګورو، یا تقریبا 23 کاله به ورته ووایي، دغه 3 کاله طالبانو په واک هغه وخت هم راولو، نو په دې 40 کلونو کې افغانستان په متواتر ډول په جګړه کې وه او ډېره بدمرغې جګړه وه. د دې جګړې بېلابېل برخې دي که په هغه باندې بحث به ډېر وشي او د موضوع څخه به وځو. دا جګړه د دې باعث وله چې خلک د فقر سره مخ شي. کله چې خلک د فقر سره مخ کېږي، نو هغه طبیعي خبره ده چې د خپل کور یا د خپل هېواد د جغرافیې څخه وځي د یوې ګولې ډوډۍ پیدا کولو لپاره. خلک د بېسوادۍ سره مخ کېږي. کله چې خلک د بېسوادۍ سره مخ کېږي، هنر د لاسه ورکوي. کله چې هنر د لاسه ورکوي، طبیعي خبره ده هغه ډول چې دای اړتیا لري هغه کار دای نشي پیدا کولای. او همدارنګه نوري ټولنیزې ستونزې، جګړې زیږوي چې هغه خلک دې ته اړ کوي چې د خپل ټاټوبي څخه بلې خواته ولاړ شي. په ټوله کې 8 میلیونه شمیر که دغه ووایي، او بیا طالبان د راتک سره سم نور راپورونه شپاره سول، هغه هم ملګري ملتونو، همدارنګه د سویډن کمیټې، همدارنګه د ناروې کمیټې چې کوم راپورونه هغه مهال خپاره کړل، په شپږ میاشتو کې تر 3 میلیونه ډېر خلک له افغانستان څخه ووتل. چې هغه بیکاري خو دا ورسره، لکن د بیکاري تر څنګ جګړه، د بیکاري تر څنګ د امنیت نشتوالی، هغه رواني امنیت نشتوالی وي، هغه که د فزیکي امنیت نشتوالی وي، او د دې تر څنګ د خلکو د ژوندانه تصامیم چې څوک نیسي یا کومې ډلې نیسي، هغه خلک دې ته اړ کړل چې د افغانستان څخه ووځي. نو په ټوله کې له بده مرغه د افغانستان دغه څلور لسیزې جګړې به ورته وایي چې هغه لامل د بیکارۍ دی. او هغه مې مختصرا مخکې یادونه وکړله چې ولې جګړې وي، او جګړې د خپل تر څنګ څه څه نور بدمرغۍ راوړلی چې په هغو کې تر ټولو ستره بدمرغۍ ځانګړې توګه د افغانستانونه هېواد لپاره چې هلته 50-50% ولس ځوان دی، یعنی د 13-15 تر منځ دی، او دا هغه هغه بشری قوت چې هغه کار ته اړتیا لري.
آزاد صاحب، په بخښنې سره دلته یو بله پوښتنه کوم. په تېر جمهوریت کې چې کله به د کار د زمینې برابرولو خبره کېدله، نو د تېر حکومت چارواکو به په دې تمرکز کوو یا دا موضوع به یادوله چې په افغانستان کې معدنونه دي، په افغانستان کې که طرحې مخې ته واچول شي خلکو ته د کار زمینه برابرېدلی شي. د طالبانو حکومت په دغې تېرو دریو کلونو کې د چینایي شرکتونو سره لوی قراردادونه وکړل چې پر بنسټ یې د افغانستان ډېر معدنونه اوس د استخراج په حالت کې دي، خو په ټوله کې خاص تغییر نه دی راغلی. دغه هغه څه و چې پخوا به ډېر یادېدل که چېرته په د افغانستان په زیربناو کار وشي خلکو ته به د کار زمینه برابره شي. بیا یې لت څه ده چې طالبان هم ونتوانېدل په دې برخه کې مثبت اقدام وکړي یا دغه اقدامات چې کړي دي دا مؤثر واقع شي؟
ګورې، کله چې موږ د معدنونو خبره کوو او خلکو ته د کار د زمینې برابرولو خبره کوو، نو بیا هغه سیاسي ایډیالوژي راځي. طبیعي خبره ده چې په هغه کې کیپیټالیزم هغه خورا ډېر رول لري. هغه هیوادونه چې هلته نظام سرمایه دارانه نظامي یا سرمایه ګذاري نظامي یا کیپیټالیزم وي، هغلته بیا خلکو ته د کار زمینه ډېره برابرېږي. لکه تېر نظام کې دا نظام همدغسې و، لیکن له بده مرغه هغه ډول چې باید کار سوی هغه نه و سوی. په هغه کې هم ډېرې ستونزې وي. ډېری خلک هغه کسان چې واک و هغه له دغه قراردادونو څخه استفاده کوله. مثلا د مثال په ډول وزوم، د کار او د ټولنیزو چارو وزارت هغه هلته داسې یو بېسواد شخص ناست و چې نن په ترکیه کې ناست دی، دوستان د ګوند څخه و، چې هغه خپل نوم نه سوای لیکلی. هغه به خلکو ته څه کار برابر کړي؟ او د کار برابرولو دپاره طبیعي خبره ده چې تخنیکي ټیم ته څنګه باید هلته د پالیسي جوړوونکو یو مغز هلته پروت وي، چې مغز یې دغه تیان و. نو راځم و ته طالبانو وخته. طالبانو واکمني خو په بشپړه توګه استبدادي واکمني ده. دا استبدادي واکمني که څه هم دی د قانون له مخې نه ده تعریف کړی، د قانون نه لري، اساسي قانون نه لري، خو په عمل کې دا یو استبدادي ډیکټیټرشپ حکومتداری ده. په ډیکټیټرشپ کې تاسو د دې تمه نه شئ کولای چې هغه خلکو ته روزګار برابر کړي. ډیکټیټرشپونه یا استبدادي نظامونه تل هماغه سوي چې په هر څه باندې د خېټ اچوي. معدنونه سته، چینایانو سره قراردادونه سوي دي، کارونه روان دي، قانوني او غیر قانوني. غیر قانوني هغه دي په ټوله کې په نړیوال قوانین کې هیڅ هم قانوني نه دي، ځکه دا نظام مشروعیت لري. خو هغه چې دی د قانونیت لاره ورکړي چې اعلان کوي چې دغه شرکت سره یا دغه بهرني شرکت سره د قراردادونو لاسلیک کړل، هغه که قانوني بڼه هم ولري، غیر قانوني مثلا تریاک سته، قاچاق سته، په دغه ټوله کې هغه قراردادونه چې قانوني بڼه دی ورکړې ده هغه هم، او غیر قانوني خو ښکاره خبره ده. په دې باندې طالبانو واکمنو خېټه اچولې ده. همدغه محدود کسان دي، شرکتونه هم د دوی دي. هغه په بدخشان کې د زمرودو شرکتونه وي، د زمرودو د استلو یا مثلا د نورو ګرانبهای ډبرو، او هغه په لوګر کې د مس عینک شرکتونه وي یا قراردادونه وي. دا ټول کې طالب واکمن، طالب چارواکي دخیل دي. نو ښکاره خبره ده چې بیا خلکو ته د کار زمینه نه برابرېږي، او هغه چې د خلکو ته د بشري قوا یو اندازه کار برابر شوی دی هغه هم بېرته د دوی وسلوال دي. هغه کسان چې په ورته مهال کې طالبان دي، وسلوال دي، او بیا هم دلته په دې قراردادونو کې کار کوي، په همدې قراردادونو کې مزدوران دي، نو د دې خو هم دا پیسې باید همدلته ولاړ شي. نو لهذا خلکو ته د کار زمینه نه برابرېږي. او په ټوله کې دا کله چې تاسو د ولس دپاره د کار توقع لرئ، نو هغه سیاسي ایډیالوژي یا هغه حاکمیت یا د نظام کومه تګلاره چې ده هغه باید په سرمایه ګذاري باندې ولاړه وي. کله چې دا استبدادي ته ځي، کمونیزم ته ځي، که دا ډیکټیټرشپ ته ځي، ټوټالیټیرین ته ځي، نو بیا په هغه کې ولس برخه خورا کمیږي. د طالبانو حاکمیت یو استبدادي حاکمیت دی، د ډیکټیټرشپ یا ټوټالیټیرین شکل لري، او په دې کې ټول واک هغه اقتصادي واک وي که سیاسي وي که نظامي واک وي، د یوې خاصې محدودې ډلې سوی وي چې ولس ته هغه څه ورکوي چې دی غواړي، چې نه غواړي نه ورکوي. که څه هم دا تعریف دی په قانون کې نه لري، ځکه قانون نه لري، لیکن په عمل کې دغسې یو حاکمیت دی هلته چې دغه قرارداد اوس څو کاله نور هم دوام وکړي، خلک به له دې قراردادو یا د دغه لویو معدني قراردادونو څخه هیڅ ډول هم مستفید نه شي.
مننه ازاد صاحب، تاسو ته بیرته راوګرځو. رامسپور صاحب او تلاش صاحب هم راسره دي. مخکې دي چې رامسپور صاحب ته ورسو، د کډوالۍ او د څومره د انسانانو کډوالۍ بشري حق ده، او نور هیوادونه په ځانګړې توګه ایران او پاکستان، ولې افغان کډوال دومره ضروري؟ لږه مخکې تلاش صاحب ته ورشم. تلاش صاحب، تاسو هم ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلي. هغه څه چې د حکومتداري په اړه اوریدل کېږي، ډېر تېر جمهوریت ته به نه تم کېږو، یوازې طالبانو حکومت ته کتم شو، دا ویل کیږي چې حکومتونه په ولسونو باندې آباد دي او لکه څنګه چې آزاد صاحب تشریح کړی چې د طالبانو حکومت هم په کافي اندازه چې باید دوی ولس ته خدمت وکړي او د کار زمينه ورته برابر کړي داسې نه دي شوي. تاسو د دغه کار لپاره څه بولئ؟
رحیم سلام تاسو ته، تخنیکی همکارانو ته، د باس ملمنو ته، او د راډیو ټول اوریدونکو ته د زړه د کومې درناوی وړاندې کوم. دا مسله دوه اساسي فاکتور لري. دا مهاجرت اول فاکتور له بده مرغه جنگ ده، دوم فاکتور فقر ده. د دوغو دو اساسي فاکتورونو پر بنیاد مهاجرتونه ترسره کیږي. د څلوېشت کالو یا پنځه څلوېشت کالو جګړو له امله تدریجي افغانانو د خپل ژوند د معیشت لپاره د افغانستان له جغرافیا څخه ووتل. نسلونه نسلونه هم په نورو هیوادونو کې د خپل ژوند د بقا لپاره هڅه کوي.
اتلاش صاحب، دغه مقدمه مخکې آزاد صاحب هم یادونه وکړه، په بخښنه سره چې تاسو خبرې قطع کوم، که مشخصا پښتنې ته راشو، پښتنه دا ده چې اوس خو په افغانستان کې دغه رقم چې د کډوالو نړیوال سازمان وړاندې کړي دا د 2000 کال راوروسته چې طالبانو درې کاله واکمني او یو کال د جمهوریت پکې راځي، که چېرته دغه څلور کلونو ته تم شو، په دغه وخت کې 8 میلیونه افغانان کډوال شوي دي. په علتونو باندې آزاد صاحب نظر ورکړو چې علتونه جګړه او فقر او بیکاری او دا مسایل دي. خو د طالبانو حکومت پر اتاک سره پښتنه دا پیدا کیږي چې دوی لوی سرمایه ګزاریانې وکړي، لوی لوی کارونه وکړه، لوی لوی قراردادونه وکړه، بیا هم افغانستان هغه ستونزې سره مخامخ ده، هیڅ پکې بدلون نه دی راغلی، ولې دغه اقدامات اغیز نه کوي؟
فکر کوم اساسي دلیل دا ده چې په جغرافیا کې د نفوس تراکم او غوښتنې او د دې ترڅنګ تقاضا ډیره ده، اما امکانات مالی سرچینې هماهنګي د نړیوالو او د سیمه ییزو پروژو او تحریمات دا څلور اساسي لامل دي چې مؤثریت یې کم سوی.
مننه تلاش صاحب، تاسو به بیرته راوګرځم کور ودان چې ځواب دې راکړو. رامي سپور صاحب، تاسو ته راځم که تاسو راته ووایاست، مخکې ما یادونه وکړه چې کډوالي په ټوله کې چې موږ اوریدلې ده ویل کېږي چې دا د انسان بشري حق ده او هر څوک حق لري چې کله ستونزې سره مخ وي کډوال شي، خو د افغانستان ګاونډي په دې برخه کې ولې افغانستان سره همکاري نه کوي، افغانان سره همکاري نه کوي، او کوم شکایتونه چې تنا په دغې څو وروستیو اونیو میاشتو کې راغلي دي، دا چې په ایران او پاکستان کې افغان کډوال ډېر زورول کېږي، دغې کډوالو سره عام خلک او پولیس به چلن کوي، دوی دا حق لري؟
سلامونه خوري تاسو ته، درنو ملمنو ته، او رادیو درنو اوریدونکو ته. پدې کې خو هیڅ شک نشته چې افغانستان په تیرو 45 کلونو کې د جګړو او دیرو او مشکلاتو سره مخامخ وو، او عوامل دوستان هم وشمیرل چې عوامل ډېر دي، د جګړو نه نیولې تر فقر، بیکاری او داسې مسایل. خو نن سبا چې موږ هم ساهګان ولې د موږ مهاجرین په خیر سترګو باندې نه ګوري او زمینی دوی باندې تنګوي، عمده علتونه خو موږ او تاسو ته پته ده چې یو خو ګاونډي هیوادونه هم په یو ښه حالت او یو باثبات حالت کې دوی هم نن سبا قرار نه لري، لکه مثلا ایران تاسو فرض وکړئ چې نن سبا د تعزیرات او تحریمات سره مواجه دي، دننه کې اقتصادي مشکلات لري، پاکستان هم دارنګه په میلیاردونو ډالر دوی د نړیوالو هیوادونو څخه قرضدار دي. نو په دې اساس دا خو اقتصادي وجوهات دي چې دوی هم مجبور دي چې د ځان د بسیار لپاره کار وکړي، او دا اضافي بوج د مهاجرو لخوا دوی باندې راځي، دوی له ځانه ایسته کې. سره له دې چې د مهاجرو له کبله هم دوی ته بیا ګټه هم رسیږي. مثلا اوس تاسو فرض وکړئ چې په وروستیو وختونو کې داسې گزارش خپور شوی دی چې افغانان په ایران کې د چینایانو نه وروسته دوم کټګوري خلک چې دوی سرمایه گذاری کوي هلته، خو بیا هم چې دوی هر کله چې د سیاسي ملحوظاتو له کبله یا اقتصادي ملحوظاتو له کبله فشارونه احساس کوي، نو افغان مهاجرو څخه دوی انتقام وسي او دوی حضور د خپل هیوادونو څخه شړي. نن سبا د افغانانو وضعیت په ګاونډي هیوادونو کې د یو سرګردانی حالت سره ډیر هم نه وده، یعنی ډیر مشابهت لري، ځکه چې مثلا تاسو فرض وکړئ په درې میاشتو کې د اپریل نیولې تر مې جون په همدغه سږ کال کې 15,200 افغانان د افغانستان څخه وتلي دي، مثلا ایران خواته. د هغې خوانه بیا چې دلته بیرته ایستل شوي دي افغانستان خواته، اتنین سوزره خلک دي چې دوی افغانستان ته بیرته راړل شوي دي. نو دا داسې معلومات دي چې مثلا خلک دی خوانځي هغه خوانه بیرته شړل کیږي، نو ځي پاتې کیږي، ځینې نور هیوادونو ته ځي، اکثریت بیرته دلته راځي، مجبور کیږي. دا یو سرګردانی یو ډېر بد حالت دی افغانانو باندې.
او په ټوله کې دغه هیوادونه که څه هم خپل اقتصادي ملحوظات لري، خپل امنیتي ستونزې لري یا تحریمونه چې تاسو د ایران یادونه وکړه، خو بیا هم د بشري حقونو په لحاظ باندې د هیوادونو حق لري چې بیا داسې افغان کډوال لکه په جبري توګه چې اوس د پاکستان راوستل کیږي یا د ایران راوستل کیږي او د هغوی حتی هلته مال او دارایي پاتې کیږي هغه بیرته نه ورکول کیږي.
د مهاجرت د 1950 کنوانسیون سره سم خو هیڅ هیواد حق نه لري چې مهاجرین په زور باندې وشړي. دوی ته ضرور ده چې مهاجرین سره ډېر په خوندي توګه دوی برخورد وکړي، دوی احسایه وکړي، دوی ته د کارتونه وویشي، دوی ته خدمات فراهم کړي او دوی ته د آبرومندانه او داوطلبانه بازګشت لپاره زمینه برابر کړي. متاسفانه دغه ټیکې نن سبا هم ایران نمنی او هم پاکستان نمنی. خو په تیر وختونو کې چې دوی سیاسي مصلحتونه او سیاسي منافع ایجابول، مثلا د روسانو د اشغال په وخت کې یا په هغه وخت کې د ایرانیانو لخوا چې دوی سیاست ایجابول، نو افغانانو سره یو څه دوی گزاره کول. افغانان په پاکستان کې ډېر ښه ژوند درلود او په ایران کې سره له دې چې دوی ته د تعلیم حق نه و ورکول شوی، بیا هم یو کټګوري خلک خصوصا هغه کسان چې دوی سره مذهبي مماثلت درلود، دوی د پاره ډیر ښه زمینه برابر کړي وه. د اقل دوی هلته ډیر په خطو کار کول او ښه یو اقتصادي پوتنسیال دوی ته جوړ کړي په هغه وخت کې. خو نن سبا چې وضعیت بل رقم دی، هم پاکستانیان نه غواړي چې افغانستان افغانان وساتي او هم ایران شګي.
مننه را مې سپورته تاسو بیرته وګرځم. دا سب کته سي تراشمه په ټول کې اوس کې چیرته وګورو د کډوالۍ دلایل بیلا بیل دي، خو په افغانستان د نن کې هم داسې امکانات او داسې طرحو باندې فکر کوي چیرته کار وشي. دغه کسان چې مخکې رامسپور صاحب وویل چې په ابرومندانه ستنېدنې بیرته هیواد ته، د دې لپاره که چیرته څوک غواړي کار وکړي، فکر کوي داسې لارې شته، طرحې شته، یا ورباندې مخکې چا کار کړی وي، یا له دې وروسته اوس څوک لګیا وي ورباندې کار کوي، فکر کوي داسې څه شته؟
ګورې، په ټوله نړۍ کې هیڅوک هم نه غواړي چې خپل کور، خپل ټاټوبی دی په خوشحالۍ پرېږدي. طبیعي خبره ده چې کله چې تاسو د کوره ځئ، په مسافرۍ ځئ، په مهاجرت ځئ، په بیا دغسې تریخ مهاجرت، نو هغه به ډېر زیات مجبوریتونه وي. د دغسې ستونزو د مخنیوي دپاره او د دغسې ستونزو د حل دپاره یواځینی ادرس چې دی هغه تل که هغه افغانستان وي که په بل هر هیواد کې وي، هغه یو نظام، یو حاکمه ډله وي، هغه څوک چې پر یوه جغرافیا او په میلیونو انسانانو باندې حاکمیت کوي، هغه نظام چې د دې د پاره تر ټولو وړاندې، یعنی نور د یو دولتدارۍ د پاره مختلف شرایط چې دي او دغه د پاره ظرفیتونه، هغه بیخي بل بحث دی چې هغه بدبختانه خو اوسنیو حاکمانو کې نشته. اما تر ټولو وړاندې کله چې تاسو هغه تر ټولو اسانه لارې، اسانه طرحه ده چې تاسو یو مشروع نظام ولرئ، هغه دولت چې خلک خپله غواړي، نو بیا خلک له هغه څخه تشته نه کوي. کله چې خلک تشته نه کوي، نه یوازې چې دولت، خلک په خپله د کار زمینه برابروي. د بیلګې په توګه په همدې یوازې په همدې دواړو هیوادونو کې، نور د منځني ختیځ هیوادونو پرېږدو، لکه کویت او عربي امارات او عربستان، همدارنګه غربي هیوادونه، په دې کې هم ډېر دی افغانان شته چې هغه شتمن افغانان دي، حداقل نسبتا په نسبي ډول شتمن دي، کاروبارونه دي، هغه که دا سرمایه ټوله راوړي افغانستان ته. او طبیعي خبره ده که چیرې هلته وضعیت سم وي، نه یوازې چې سیاسي وضعیت سم وي، باثباته وي، او بیا په حقوقي لحاظ د دوی د سرمایه ګذاري مسئولیت تضمین وي. یعنی زما په یاد دي کله چې زه د پخواني ولسمشر ویانو، ما هغه به ډېره هڅه کوله حتی بهرني سرمایه ګذاران هڅول چې افغانستان ته راشي سرمایه ګذاري وکړي. لاکن موږ په افغانستان کې د سرمایه ګذارۍ د مسؤلیت لپاره قانون نه درلودی، د بهرنیو کمپنیو لپاره په ځانګړې توګه. یوازې هلته جګړه نه وه چې خلک د دې وجې یا بهرني سرمایه ګذاران د دې وجې نه راتلل. هغه وویل که چېرته زه دلته د یو حقوقي دعوې سره مخ کېږم، نو زما د سرمایه دپاره هغه حقوقي مسؤلیت دلته چیرې دی ستاسو په قانون کې؟ هغه نه و له بده مرغه. همدارنګه که چیرې یو نظام باثباته نظام، مشروع نظام راځي، نه یوازې چې هغه دا کار کولی شي چې خلکو ته د کار زمینه برابر کړي، بلکې خلک په خپله او افغانان ډېر زیات، یعنی په دې پاکستان کې موږ وګورو، په کراچۍ کې وګورو، په راولپنډۍ کې، په لاهور کې، په پېښور کې، خو دي ډیر زیات کاروباریان چې دی هغه افغانان دي که هغه د کالو کاروبار وي که هغه نور هغه توکي چې د چین څخه راوړل کېږي. د دې تر څنګ په ایران کې هم همدا سرمایه ګذاري شته. په منځني ختیځ هېوادونو کې په ځانګړي توګه اماراتو کې بیخي ډېر افغانان سرمایه ګذاري کړې ده. په غرب کې خو دي دا سرمایه افغانستان ته راځي که ټول رانسي یوه برخه یې راځي او دا خلکو ته د کار زمینه مساري. لیکن دا هغه وخت راځي چې هلته یو مشروع نظام وي، هلته د خلکو په خوښه نظام وي، هغه د خلکو د سرمایې، د خلکو د کار، د خلکو د ژوند، د مسؤلیت تضمین ولري. هغه نه یوازې چې دغسې یو سیاسي ساختار ولري، بلکې د هغه تر څنګ دغسې یو حقوقي چوکاټ ولري چې خلکو ته دا ډاډ ورکړي چې هغه دلته کار هم کولی شي، سرمایه ګذاري هم کولی شي. دغه یو تر ټولو اسانه طرحه ده او دا په تېره کې هم نه وه.
یعنی آزاد صاحب، دغه خبره چې اوس طالبانو حکومت کې او هر سوداګرو سره چې غونډه وي او دوی پکې ناستې خبرې کوي چې په افغانستان کې امنیت تامین شوی دی، سوداګرو ته اوس د کار کولو زمینه برابره ده، دوی کولی شي خپل سرمایه افغانستان ته راوړي. د دې لپاره یعنی یوازې فکتور امنیت نه ده، دې تر څنګ د نور مسایل چې تاسو یاد کړی دام ضرور دی.
طبیعي خبره ده. ګوره، یو خو دا د امنیت خپله، طالب امنیت د خپل ادرسه یا د خپل پوهه یا د خپل ظرفیت له مخې تعریفوي. طالب دپاره امنیت دا دی چې د پرون جګړه کوله نن نه کوي. د پرون په لویو لارو، د مثلا د کابل، کندهار او هرات لویو لارو باندې نامنی جوړه کړې وه، سرمایدارانو خپلې لارې په دې لارې نه سوی تېرولې په ډاډه زړه. هغه اگا دین نه کوي، یوازې همدې ته د امنیت وایي چې معنا زه جګړه نه کوم، امنیت دی. لیکن امنیت، سیاسي امنیت، حقوقي امنیت، د مارکیټ امنیت، یعنی هغه څوک چې را سرمایه ګذاري دلته وکړي، ته د دې نه اخوا نړیوال مشروعیت نه لري. که افغان راځي په افغانستان کې سرمایه ګذاري کوي، د نړیوال تګ راتګ، صادرات او واردات په هغه ډول په اسانه ډول نشي کولای شي. په یو مشروع دولت کې کولای شي چې هغه نړیوال مشروعیت ولري، هغه نړیوالو سره ډیپلوماتیک تګ راتګ ولري. که چیرې تاسو تګ راتګ نه لرئ، تاسو نشئ کولای چې د سترو نړیوالو کمپنیو څخه د یو سر کاروبار ولرئ، قراردادونه ولرئ، توکي راوړئ او توکي ولیږئ. دا په ټوله کې دغه بندیزونه یا چې دی رسمیت نه لري، هغه مشروعیت او رسمیت دواړه نه لري، یو څوک نشي کولای د سرمایه ګذاري
په بخښنه سره دا پوښتنه مهیره نشي. بیا چیرایان ولې دومره دلچسپي لري چې په افغانستان کې راځي دومره لوی قراردادونه اخلي؟ که موږ د مس عینک ته وګورو، که دغه نه وروسته دغه د چک پوینټونو کې، په ټوله کې د ګمرکونو کې چې دا ترازوګانې اوس کې خودل کیږي او هغه سکنرونه چې کې خودل کیږي، دا د لوی لوی پیسو قراردادونه دي. دوی به ولې زړه کوي دومره تحریمونو سره او دغه چې مسؤلیت ورته نشته، امنیت ورته نشته، دوی راځي افغانستان ته؟
ګورې، په تیر نظام کې هم چینایانو خپل لوی قراردادونه درلود، هغه که په لوګر کې وو، هغه که په شمال کې وو، چې حتی د دوستم سره شخړه هم راغلې وه. په ټوله کې چین په اقتصادي لحاظ په هغه کچه دی چې هغه دغه قراردادو ته په ډېره اړتیا نه لري. هغه په افغانستان کې د خپل سیاسي او استخباراتي نفوذ لپاره، طبي خبره ده چې هغه دی نسی کولی چې د ډېر ښکاره وایي چې زه د استخباراتي او سیاسي نفوذ لپاره په افغانستان کې موجودیت لرم. هغه به د همدغسې کاروبارو له ادرسه، دغسې قراردادو تر چتر لاندې به په افغانستان کې خپل نفوذ پیدا کوي. او کله چې د خلا رامنځته شوله، کله چې امریکایانو د خلا رامنځته کړله، نو ښکاره خبره ده چې دغسې جغرافیه چې هغه سیمې او نړۍ لپاره مهمه ده، هم تهدید دی ورته، ام مهمه ده، از نیابتی دلی دی. نو پاکه که ده چین پت سیر قدرت که از نظامی وی که سیاسی وی او که اقتصادی قدرت وی، اغا گوالیش ده خلا دکه که یا دل تخپل نفوذ و لری. اغا را پورنه چه شخصا زی پت توی تیر دره کلو که لرمه چه هر سونه سر قرار دادونه سی یه وازه ده اغا ده بینزیر چلورلارش دورتوایی په دغه کې چې په کوم شمیر باندې چینایان هلته په هغه هوټلونو کې پراته دي، په زرګونو، هر څومره ستر قرارداد چې وي، دومره ستر بشري قوې ته اړتیا نشته. سمه ده، دا قراردادونه خو به وي. نو چین خو لومړی د ملګري ملتونو امنیت شورا کې نیولې، بیا په ډېرو نړیوالو مسایلو کې هغه د متحده ایالاتونو سره همغږی نه دی. هر هغه څه کوي چې هغه د متحده ایالاتونو د سیاستونو خلاف وي، یو یې همدغه دی. یعنی چې هغه نړیوال تصامیم ډېر ټول د نړیوال تصامیم نه سو ویلی، ځکه طرفین خپلې ګټې پکې سنجوي. نو چین د خپل سیاسي استخباراتي نفوذ لپاره په افغانستان کې دی. چین په تیر شل کلونو کې په همدې سترو قراردادونو باندې دا څه نوې خبره نه ده. په ګمرکونو کې، د ګمرکونو په ماشین آلاتو کې د دې قراردادونو، د افغانستان په عام یعنی سیاتامه کې د دې قراردادونو، د ایکس رې تر ماشینو پورې د چینایانو سره قراردادونو، همدارنګه لوجستیک نور هم ډېر زیات و، د معدنونو قراردادونو و. لیکن موږ تر پایه پورې ونه لیدل چې دې قراردادونو نتیجه ورکړې وي. همالته هم دغه قراردادونو هغه ښکارا ظاهرا شکل قراردادی و، لیکن تر شا یې سیاسي او استخباراتي هڅه وه. نن هم همدغه هڅه ده، او طالبانو دا دروازه ځکه ورته خلاص کړی دی چې هغه د ټول نړۍ سره لارې بندې دي، دروازې بندې دي، پر دې بندیزونه دي، د رسمیت نه لري، که څه هم چینایان هم په رسمیت نه دي پېژندلي، لکن سفارت یې دوی ته سپاره لري په چین کې. نو دوی هڅه دوی په دې فکر دي چې دا د متحده ایالاتونو یو سیال هېواد دی، نو د دوی سره به موږ اړیکې سم وایي، هغو ته هم دغسې د دروازې خلاصې کړي. په ټوله کې دغه ظاهري شکل چې دی هغه واقعي شکل نه دی، چې هغه یوازې کاروبار او قرارداد دپاره دلته،
یعنی په یو شکل باندې سیاست له اقتصاد سره تړل شوی دی، او په دې پلمه باندې چې دوی وکولی شي اقتصادي پروژې اخلي، راځي هلته خپل سیاسي او نظامي حضور ساتي. همداسې ده،
په دې خو شک نشته، به اقتصاد او سیاست شونی نه دی. هغه که هر سیاسي ایدیالوژي وي، هلته که اقتصاد ضعیف وي، که متحده ایالاتونه نن یو زبرځواکه هېواد دی خو اقتصاد یې قوي دی، که نور هېوادونه په هغه خپل په کومه کچه چې دي، په کوم لیول کې چې دي، هغومره قوت لري، خو اقتصاد یې قوي دی. اقتصاد او سیاستونه خو سره تړلي دي. بیا د دې تر څنګ اقتصاد هغه یو څه دی چې هغه ټولو ته یو آزاد بازار ورکړی دی، یعنی هر څوک کولی شي چې د اقتصادي فعالیتونو له مخې یو ځای خپل حضور ولري، بیا که تر شا دی هر فعالیت کوي. نو یو خو د افغانستان د معدنونو بحث دی، دوم دا دی چې همدغه یو ظاهرا هغه سرپوک دی چې د دې سرپوک له مخې دی کولی شي په افغانستان کې خپل حضور ولري، او نړۍ ته وایي چې موږ دلته کاروبار کوو. که څه هم د انټرنیشنل ترانزیکشن لا یا د نړیوالې راکړې ورکړې قوانینو له مخې هیڅ هیواد او هیڅ نړیواله کمپنۍ نشي کولای چې د هغه یو دولت سره چې هغه دی په ټول هیواد کې، په ټول نړۍ کې یو هیواد هم هغه په رسمیت ونه پیژني، د هغو سره قرارداد وکړي. هغه قرارداد د انټرنیشنل ترانزیکشن لا یا نړیوالې راکړې ورکړې د قوانین له مخې هغه نقص دی. یعنی د چینایانو دغه هڅې، دا قراردادونه چې طالبان صدري په نړیوالو قوانینو کې، دا نقص دی، دا قانونیت نه لري، ځکه هغه طرف هغه خپل سیاسي ساختار تعریف نه لري. هغه انسټیټیوټ چې دی، هغه دولت دی چې طالبان دولت ته وایي، هغه د نړۍ لپاره دولت نه دی. لحاظه د هغو سره هر ډول راکړه ورکړه په دغه شکل کې.
په بخښنه سره تاسو سره مې خبرې موږ دې شو نور ملوانم په تمه دې لنډ راته وایي. په دغه ټول معامله کې چې طالبان په رسمیت نه پیژندل کیږي، یا چینایان د دغه قراردادونو نه یو ډول استفاده کوي، راځي سره لدی چې د نړیوالو حقونو نقض ده، افغان ولس ته پکې څه رسیږي؟
له بده مرغه تر اوسه پورې خو افغان ولس ته یوازې پکې فقر او بدبختي رسېدلې ده، ځکه چې هغه څوک چې په واک کې وي، هغه که طالب وي که بل قوه وي، چې سیاسي او نظامي واک هم سره وي، اقتصادي سرچینې هم ده تر اخلاصې وي، د هغو په وړاندې ولس هم دومره نور فقر خواته ځي. کله چې ایډیالوژي دغسې استبدادي وي، نو دغه قراردادو په ځای نه یوازې چې دغه اقتصادي برخه ولس ته تاوان ده، بلکې هغه راتلونکي اوږدمهاله د افغانستان د ملي منافع په خطر کې دي. یعنې هلته چې نړیوال استخبارات څومره چې هم فعالیت کوي، یوازې نن بحث نه دی، د تېرو شلو څلوېښتو کلونو کې هر څومره چې نړیوال استخباراتي کړۍ په یو هېواد کې ډېریږي، هغه د افغان ولس په تاوان ده، او هغه د اوږدمهاله دپاره په تاوان ده. نن افغانستان کې وضعیت داسې دی لکه یو بې کړکیه بې دروازې کور چې هغه ته هر حشره کولی شي چې داخل شي. افغانستان وضعیت نن دغسې دی، او دا حشرات کولی شي چې د اوږدمهاله دپاره د افغانستان لپاره ډېر زیات تاوان ولري، او تاوان څوک وړي؟ افغانان وړي. دا جغرافیه د افغانانو ده، دا خاوره د افغانانو ملکیت دی، او د افغانانو ملکیت له خطر سره مخ دی که هلته استخباراتي فعالیتونه کیږي، که هغه هلته د افغانستان د اقتصاد به اثر راځي. یعنې تر ډېره پورې دغه د افغانستان کوم معدنونه چې دي، دا اوس هم قاچاق روان دي، که چین نه وړي قاچاق، پاکستان ته روان دي، که هغه لرګي څخه نیولې تر هغه ګرانبای او ډبرو پورې، تاریخ هلته ستا، ګرانبای ډبرې هلته ستا، د لرګي هلته قاچاقېږي، سکاره هلته قاچاقېږي، پاکستان او ایران ته قاچاقېږي، دغه ځای چې بیا هر چېرته ځي. نو دا زیرمې خو په خالي کېدو دي، او دا زیرمې د افغان ملت مال دی، دا بیت المال مال دی. نو طبیعي خبره ده چې افغان ولس زیان ویني، نن یې ویني، سبا یې ویني، او ممکن خدای مکړه په اوږدمهاله کې ویني.
او ستاسې په اند باندې دغه لاره ورته چې دوی پاکستان او چین او نور هېوادونه د قاچاقو کې ورته د طالبان حکومت برابره کړي، لنډ راته وایي؟
بېله شکه دغه د طالبانو د واکمنۍ د چلولو یو ډېر لویه سرچینه ده. دغه یو هغه انکم دی، یا هغه آمد دی، هغه پیسې دي چې همدې څخه دی خپل سیستم چلوي. که چیرې دغه پر بند سي، نو دی بل هیڅ څه نه لري چې دا سیستم په وچلوي. ښکاره خبره ده چې دا دروازې ته یو تخلاص کړي دي، او دا لاره ده یو ته هواره کړې.
مننه کور ودان تلاش صاحب، که تاسې ته راشم د آزاد صاحب خبرې درته کېدم. د دغه تجارت نه په یو ډول چې اوس طالبانو حکومت یې له نړۍ یا له چین یا د افغانستان له ګاونډي ایران یا پاکستان سره لري، د دوی په خبره چې یوازې ګټې طالبانو حکومت ته رسیږي، او افغان ولس پکې لکه د تل په څیر باندې بیا هم ځپل کیږي او څه ورته نه رسیږي، تاسې څه فکر کوئ؟
ما له دې بحث نه عجیب نتیجه گیری وکړه، خدای دې وکړي چې آزاد صاحب په دې مورد باندې خپه نه سي. یو د مرز نه د باندې بحث وي او یو هغه بحث وي چې په حقیقتونو په مسلک او په تحقیق ولاړ وي. زه فکر کوم چې څومره بحث مسلکي توب ته ولاړ سي او حقیقتونو باندې ولاړ وي، هغه به افغانان ښه تحلیلوي او ښه نتیجه ورکوي. ګورئ، که چیرته امارت زمینه دې ته مساعده کړې وای چې اکثریت قراردادونه د پاکستان او یا د نورو هیوادونو سره سوي وای، او دا زمینه برابرولی چې د افغانستان ملي شتمنۍ چې هغه ملي زیرمې دي، هغه په یو ډېره کم سرمایه باندې او یا په سرمایه گذاری باندې هغو هیوادونو ته صادر سي، اول خو داسې یو حقیقت وجود نه لري. ولی موږ په کابل کې یو او دا مختلف قراردادونه د مختلفو زاویو څخه څېړو.
و بخښه تلاش ته تاسو پوښتنه
کوم، ماتلش وخت راکړئ چې زه دا موضوع که مو اجازه وي ډېر روښانه
وخت درکوم. فقط غوښتل مې چې دغه قراردادونه چې طالبانو کړی دي جزئیات له رسنیو سره نشته، دای په دولتي ادارو کې خلکو ته ورکول شوی ځکه چې دوی دغه قراردادونه پام ډول نه دي خبره کړي، لکه عام ولس په دې اړه ډېر معلومات نشته، نه رسنیو ته ورکړي او نه عام ولس سره شته دي. تاسو دا معلومات لکه مکرې دي،
تاسو څه فکر کوئ چې د اقتصاد او د قرارداد او د بیډینګ هر جزئیات ټول تخپاره شي؟ دا سریده نه تګلاره،
خو عملس باید پوشی ځکه چې دا 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 زیر می بیا خو یوازې ښه مهرباني تاسو مهرباني دا
ورک. امریکا کې قرارداد کیږي، امریکا قرارداد ورسره کوي د عربستان سعودي او د کویت سره. تاسو د نفط په اړه جزئیات ټول لري دی افشا کوي؟
خو ګوره تلاش ته کله چې یو قرارداد لاسلیک کیږي، موږ خو د تیر حکومت شاهد مو، کله چې یو قرارداد لاسلیک کیږي یو موضوع من سره دی پاغه پړه باندې ولست معلومات ورکول کیږي چې دا په دومره پیسو باندې لدی هواد سره په دغه جزئیاتو باندې وشو. یعنی ضرور نه ده ځکه چې ځینی شان د افغانستان په ملي منافع کې راځي او ټول باید افشان شي، خو باید یو قرارداد پړه جزئیات ورکړل شي.
ګوره قراردادونه چې په درې ډولو باندې دي، یو کوچنی دي، یو متوسط دي او یو سیمه ییز او نړیوال دي. د غټو د کوم متوسطو قراردادونو له الف تر یا پورې د ټولو جزئیاتو خپرول او افشا کول دا د تاسو د اقتصاد د پښو پرې کول دي. خوانی حکومت کچیر ته دا کار کوي ډېر سخته اشتباه کوله. لمړی خو هغه حکومت په مختلفو جزیرو د قدرت تقسیم شوی، فرمان د ولسمشر غنی په 2 کیلومتر کې د تطبیق په حالت کې نو. څه معنا چې یو څوک تا ته رئیسی او په دومره غټه پیمانه قرارداد وکړي او دغه قرارداد څخه ملت او حکومت نفع واخلي؟ قطعاً څوک زړه نشه کوي. زه به د څو غټو پروژو یادونه وکړم. ټاپی څه شو؟
یعنی حکومتونه دی تلاش تفصیل د خبري هدف دا ده، یعنی حکومتونه دی چارواکي دی قراردادونه د نور هوادونو سره کوي او یوازې ولسته دی وای چې موږ روان یو په دې کار کوو، خو نور د کار د ترنګوالي په اړه د جزئیات نه ورکي، هغه د محرم ساتي ځکه چې د دوی کار جریان ته ضرر رسیږي. هم داسې ده
ګوري، دلته موږ د پروژو رسک او خطر لرو. د پروژو رسک او خطر د افغانستان په دریمه نړۍ کې څنګه تفسیر او تعبیر ترې کیږي؟ اول تاسو په داسې و نړۍ کې ژوند کوي لکه افغانستان د نړۍ دریم مملکت ته، په یغه کې د هر څه احتمال راځي. هر څه احتمال چی شي دا؟ اول امنیتی پیشه، دویم قاچاق، دریم انسان اختطاف، دریم د انجینر څلورم د انجینر اختطاف، پنځم د پروژې مختلف تخنیکی اړخونه چې دوباره دغه قرارداد د پاره یا د تخنیکی ستونزو له امله ونه شي کولای چې اپډیټ یا تازه سی او یا زړه سو ګرته شي کړي، شپږم د بیمې موضوع ډیره دلته مهمه ده، اووم دلته د هغو شرکتونو پانګونه کیا د حکومت له چاینه لوي او کیا د خصوصي سکتور له چاینه لوي، دغه هغه خطرات چې په دې جغرافیه کې د غټ قرارداد له عمل شتون لري تاسو نشي کولای د اصول او پالیسی پر بنیاد له الف تر یا پورې ټول جزئیات خبره کوي.
زما هدف هم دادا تلاش صاحب زما پوښتنه هم دادا
غلط تحلیل ده
نه زما پوښتنه دادا تلاش صاحب روسته بس تاسو دا تحلیل رامسپور صاحب ته مخته کیدو زما پوښتنه دادا چې افغان ولس خدای نه پوښتي چې د طالبان حکومت یا کثیر جمهوریت هغه ته وایي چې موږ ته وایي چې مساینه کوم ځکه دی څوک پکې کار کوي او هغه واړه واړه جزئیات چې تاسو یادونه وکړه دا مولس به زه فکر نه کوم چې غوښتنه وکړي لکه درسنې په توګه باندې یو خبریال په توګه زه وایم چې د چین سره قرارداد شوی د دې اړقل جزئیات نه باید خلک خبر شي. یعنی دا څه نه ده چې حکومت خلکو ته وایي چې مو قرارداد کړی دا د معدن استخراجي کې خو دې کې چې دا څومره مثلي څومره پکې تلا ده فکر نه کوي ولس په حق لري چې دغه جزئیات باندې څه پوښي لکه زه نه وایم چې هر جزئیات باندې چې هغه د افغانستان ګټو ته توان رسي خو هغه جزئیات چې خلک باید خبر شي معلومات لپاره خلکو ته چې دغه هیواد نه استخراج کیږي دغه ملکیت دغه فکر نه کوي باید خبر شي پوښي په دې مسایلو.
خیر یوسی در سره موافق یم اما په کوم شرط؟ په دې شرط چې دا قرارداد د مس عینک د پخوانی جمهوریت د حقوقي قرارداد پر بنیاد سوی په قرارداد کې په نړیوالو اصولو کې موږ 10% کچیرته نظام تغییریدای یا تبدیلیدای 10% په حقوقي مواردو کې تغییر او تعدیل صلاحیت لري. لا 10% لوړ تعدیل صلاحیت تاسو موږ نه لرو. ټول جزئیات د پخوانی حکومت لخوا خپاره شوی نو وسنی نظام دې ته زمينه مساعده کوي چې په حقيقي ډول باندې نه د خلکو د اذهانو د فریب د پاره او د نظام د خپل شخصي د نظام د بقا د پاره دوی داسې یو غلط معلومات خپاره کړي چې یو مملکت د خلک او ولس اخفاء او مجهولات ته یوسي. نو په دې اساس باندې زه په ډاګه ویلی سم چې دا قرارداد د پخوانی جمهوریت د حقوقي صلاحیتونو او مسؤلیتونو بیټنګ او همدارنګه تخنیکی موارد پر بنیاد باندې په مخ روان ده خو کچیرته پخوانی حکومت وای دا زمينه په لاس کال نور هم نو مسایل شوی او دا ارمان به مشتاسي
یو بل چیرې وو او تلاش ته موضوعونه ډېر نووز او یوازې په مادنونو په قراردادونو بجټ تمرکز نکو اوس هم دغه قراردادونو چې موږ په خیا دول چې داس موږ زیر می دي موږ ملي سرمایه ده از موږ ځوانان کچېری دغه مادنونو استخراج شي دوی ته د کار زمينه برابر شي تاسو افغانستان کې یاستي څومره ځوانان ته په دې کې د کار زمينه برابر شوې ده
دا اوس یو اساسي خطوط دې کان رغوا جوړی شي کما بالغه درته ونه کما تر شپاش سو ځوانانو په دې سړک پر غولو باندې په کندلو باندې چې ماشينري ټول د افغانستان دا کارګر ټول د افغانستان دی صرف یوازې یو کوچنی ټیم د انجینری لچینه راغلی دا او په دې برنامه باندې لګیا ده نور لا الفا تر عین پوری دا ټول افغانان دی او افغانان کار کوي دا په دا معنا زمينه د کار هم مسايده سوله د ماشينري نه هم استفاده وسوله او هغه پیسې چې د افغانستان په جغرافیه کې باید دوران وکړي د دوران په حالت کې دي
نو بیا ولې تغییر نه راځي
تقاضا د 40 میلیونو زیاته ده او مالی سرچینې ډېری محدود سي دي دا محدودیت هم یو لوی اقتصادي ظلم ده چې د افغانستان سره روان ده ګوري تغییر ولې نه راځي درې اساسي غټ لاملونه دي اول امریکا د افغانستان د اقتصادي نظام سره د سیاسي لاینه کې لیدلوري لري چې زه فکر کوم او زه د یو شی اقتصاد د شاګرد په صفات ویایم د اقتصاد چینل او کانال باید جداوی د سیاست چینل او کانال باید جداوی د استخباراتو چینل او کانال باید جداوی او د نظامی چینل او کانال او رګ او شریان باید جداوی کدا سره یو ځای سول متاسفانه بیا ګټ نو څه کولای چې دا
په تلاش ته بلند پښتنه کوم چې را مې سپور صاحب هم ډیر په تمه پات شو لاند پښتنه کوم چې بیا موږ اقتصادي سیاسي او د غنور ګټ شي تاسو دا ونه کړ سر بیل کو فکر کوي بیا بچین په افغانستان کې د سربای گزارې ته د دوم رزان روس بیا ځل خکړای شو طالبان حکومت کې راشي لاند راته وای
ایران بهترینه بیل او سرمه بهترینه نمونه ده ګوري دغه هیوادونو خپل سیاست د اقتصاد سره جدا کړی دا څنګه روان دي څو کلونو تحریمات او عمله چې امریکا په وځ کړی دي څنګه مبارزه کوي، صنعتي کول ورځ تر بلې قوي کیږي، ولې دوی دا دوه شریانونه سره جدا کړی دي. دا شریانونه که موږ هم سره جدا کړو په یاد ولرې چې چټک پرمختګ کوي سو
مننه کور ودان تلاش سب ژوندې وسیرم سپور سپ تاسو تر ازم په پیل کې خو لند پرې قراردادونه تر کلک معلومات راکې چې تلاش سب یادونه وکړه ډیر اړتیا نشته ولسته د هر قرارداد په ځانګړې توګه هغه اقتصادي قراردادونه وي داسې قراردادونه وي چې افغانستان په ملي ګټو کې راځي او ضرور نه ده چې خلګي په ټولو جزئیات خبر شي. دا واقعا هم داسې ده کنه ولس حق لري چې باید یو څه باندې خبر وسی.
متاسفانه زه خوشن په اقتصاد کې وارد نه یم او د مونږ درنه ملما په دغه مسله کې ډیر وارد معلومیږي، نو زه خو د بشري حقوقو او حقوقي لحاظ از یو ټکي ته باندې اشاره وکم چې د یو زر نفس او شپږم کال د اجتماعي اقتصادي او فرهنګي حقوقو د کنوانسیون سره سم چې افغانستان دغه غړیتوب هم لري، یوادونه د حق لري چې په خپل طبیعي زیرمو کې تشبث وکړي په مستقلانه توګه په خود مختار توګه او هڅه وکړي چې دغه اقتصادي زیرمې څخه د خلکو په ګټه د ټولنې په ګټه ګټه پورته کړي. دا د دولتونو حق دی. متاسفانه بیا هم هر څومره خبرې چې مونږ او تاسو کوو بیا راځو راځو په دغه سیاسي ټکټ باندې رسیږو چې باید افغانستان کې داسې یو سیاسي سیستم لخیر رامنځته شي یا جوړ شي یا اصلاحات پکې راشي چې د ټولو خواو ته د منلو وړ وي، هم نړیوال دنیا ته او هم د افغانستان ټولو پرګنو ته باید د منلو وړ وي او مشروع نظام رامنځته شي جوړ شي چې تر هغه چې لار هواره شي اقتصادي سرمایه‌ګذاري ته قانون گذاري ته او یو رقم تضمینات وړاندې سي نور دنیاوالو ته چې دلته سرمایه‌ګذاري خواندي دي او دوی بیا راشي سرمایه‌ګذاري وکړي. را به شو په دغه قراردادونو کې متاسفانه چې په تیر حکومت کې هم د لوګر د نس قرارداد ډیر واضح نه و او خلکو ته معلوم هم نه و. په 2010 کې چې زه ناتینګهام یونیورسيټي کې په تحقیق باندې بوختم، هلته د ما سوپروایزر چې پی جی کوله په دغه اقتصاد او هیومن رایټس کې د هغه ټاپیک هم دغه د لوګر د نس قرارداد و. اغه سره لدې چې افغانستان کې کار هم کړی او ډیر حسي وکړ چې یو کاپی دغه قرارداد لاسه کی رسمي مراجعو څخه هغه ته مساعد نشو. په دې معنی چې دا ضرور نه ده چې د مونږ ملما هم چې ټول جزئیات خلکو سره شریک شي، فقط اقل هغه عمده کلیه چې دغه پروژه د پکال کې دومره عاید لري دومره کسان ته د کار زمينه برابرۍ دغه ټکي کله ناکله یادېږي او سم یادېږي، خو دا نور هم ضرور ده ځکه چې خلکو ته یو ډول امیدواری پیدا سي، هیله پیدا سي او دغه مهاجرتونو څخه خلک ډډه وکي او دوی ته دا امید پیدا سي چې ګوره دلته پروژه ده کاندې نه سبا کاند کې شپږ میاشتې وروسته نه یو کال وروسته ماته دغه کار پیدا کیږي او زه باید در پدر و نسم مهاجرت و نکم ځان خوندې کوم هم دلته گزاره به وکم تر هغه چې دغه زمينه برابر شي کار وکم. دا د مو خلکو ته ډیر اړینه چې بعد دولتونه یا هغه چارواکي چې اوس په قدرت کې دي خلکو ته داسې امیدواری وړاندې کی یو څه ناسې یو څه آگاهي خلکو ته وړاندې کی دغه پروژو قراردادونو لمخ
او په ټوله کې دغه دول د کار زمینی پیدا کول په افغانستان کې کلمادنونو وروزو په نورو برخو کې د دې امکانات شته ده د طالبانو حکومت یا پاتیر جمهوریت کې اوربند څه کار شوی وي دوی ورپسې د ماور کې چې د یو هیلمندی شي ځوانانو ته چې دوی چیرته پات شي په څنګه ته ځوانانو ته چې په افغانستان کې کار پیدا کولای شي.
ګوره خوشبختانه چې د موجوده حاکمیت هم دغه حکومت څخه چې نیمګړی پروژې وي نن سبا باندې کار کوي د پښتپین نیولې د ډیر واړه پروژې دي په سلګونو پروژې دي چې دوی وغواړي چې باندې بندونو پروژې دي نیمګړې پاتې وو دوی وغواړي چې دا پروژې مخته بیایي او ځینې هیوادونو چې هغه نیمګړې پروژې دوی نه د تمویل مسله وو پاتې وو هغه یې لسره پیل کړی دی حتی هندوستان حتی نور هیوادونه، نو دا یو هیله مندي رامنځته کړې ده. خو په عمومي توګه مشکلات ډېر دي. ګوري خلک ولې مهاجرت کوي؟ د مونږ او تاسو اساسي ټاپیک پر نړۍ بحث کې دا د مهاجرت مسله وو. ولې مهاجرت کوي؟ ګوري د تعلیم مسله لاسرسی تعلیم ته دا داسې یو مسله چې نن سبا هر افغان کورنۍ دغه نه زوريږي. د افغان ماشومان د افغان انجلکیان د افغان د افغانانو تحصیل یافته انجلکیان چې دوی غوښته چې د خپل عالی تحصیلات مخته بیایي درې کاله وسو او دغه مسله بنده. که چیرې دغه مسله کې یو څه پراخوالی راسي او موجوده حاکمیت په دې باندې یو غور وکړي او زمينه د تعلیم لپاره مسایل چې زه فکر کوم چې ډېری کورنۍ نن سبا چې کړه کوي د افغانستان نه دوی د خپل د ماشومان او د انجلکیانو د آینده لپاره کړه کوي چې دلته زمينه دوی ته مسایل نه ده. نو ګوري دا یو مسله نه ده. مونږ په سلګونو خصوصي تحصیلات او انستیتوتونه او پانتونونه درلود په افغانستان کې نن سبا دوی سقوط سره مواجه د خوځو مشارکت په تورونه کې د دوی کار کول په تورونه کې دوی دغه بندیزونه چې اوس مختصره وي د پنجوګانو کې دوی کار نشي کولای په مطبوعاتو کې دوی ته محدودیتونه ده په ادارو کې دوی سره لسوي دي یو محدود تعداد پاتې دي. نو دا ټول مشکلات شي هیڅوک داسې یو امید نه لري چې آینده د دوی په افغانستان کې خوندي وي. دا خبرې ده چې سرمایه‌گذار راشي دلته سرمایه‌گذاري وکړي. بل مسله د قوانینو نشواله ده. مونږ قوانین نه لرو، هغه پخوانی قوانین ټول ابطال شو او موجوده قوانین چې دوی وایي چې مثلا موجوده حاکمیت چې سل قانون تر کار لاندې یو سل او یا قانون تر کار لاندې دي، خلک ورته هیله من چې دغه قوانین زر تر زر راووزي تر هغه چې دغه لارې کلندارې دغه مسیر خلکو ته معلوم سي، خلکو خپل حقوق باندې پوه سي. نو اوس چې مونږ او تاسو ګورو، مونږ په یو بې قانوني حالت کې قرار لرو، سره له دې چې مثلا اوس دا ادعا کیږي چې د شریعت د شرعي قوانین د هغې نه څوک انکار نه شي کولی. افغانستان مخکې هم شرعي قوانینو سره قوانین د هغوی نه منبعث وو، اوس هم شرعي قوانین دي، په دې کې هیڅ مشکل خلک نه لري. اما هغه لیکلي قوانین چې په هغه کې د خلکو حقوق خوندي سوي وي، واضح سوي وي، تحصیل سوي وي، او داسې یو نظارتي ارګان چې د خلکو د حقوقو د څرنګوالي څخه دوی یو څه نظارت ولري. نن سبا هغه نهادونه چې مخکې موجود و، پارلمان نه لرو، شورا نه لرو، داسې یو نظارتي قوه موجود نه لري. هر څوک چې ټوپک لري، هر څوک چې یو څو ورځې په جګړه او دغه کې تیر کړی وي او موجوده حاکمیت سره یو څه تړاو ولري، هغه خپله قانون هم دي، پولیس هم دي، څارنوال هم دي، هر څه کولی سي، خلک ځورولی سي، د خلکو څخه تقاضا هم کولی سي، خلک وهلی سي، تکولی سي. نو په دې اساس مونږ باید یو قانونیت خواته لاړ شو، قانون باید مونږ او تاسو ولرو، بهرنۍ دنیا لاره اواره سي، مشروعیت باید پیدا سي. دغه ټول مسایل چې ورو ورو جوړ شي، د خیر انشاءالله چې د کډوالۍ مسله هم کمیږي او افغانان به خپل وطن ته هیله پیدا کړي.
مننه رامس پور صاحب، تاسو بیرته وګرځم. تلاش صاحب، که تاسو تراشه ما د تعلیم په مسلې کې ډېر ووایي راته. ایران او پاکستان ته شو ډېر کورنۍ کډوالۍ کیږي، د دوی اونده خبره دا وي چې دوی د خاطر د هیوادونو ته ځي چې هلته وکولی شي نجونې تعلیم وکړي. تاسو به دې اړه څه وایاست؟
تعلیم د هر افغان دپاره ډېره مهمه مسله ده او فرض ده. نو د دې دپاره ډېره ضرور ده چې باید موږ تعلیم وکړو، او د تعلیم تر څنګ مو هم هغه کوم مسؤلیتونه چې دي هغه هم ادا کړو. د تعلیم بیا دا د عقیدوي موضوع ده، البته تفسیرات یې فرق کوي. هغه کفایي تعلیم چې دا یو خواته ده، هغه غیر کفایي چې دا هغه بل خواته ده، دا بیا یو دیني او یو شریعتي بحث لري. خو په ټوله کې د هر افغان انتقاد دغه ده چې د تعلیم زمینه باید نظام مساعده کړي، ورې کړي، حق یې ورکړي د جنکو د اوناس طبقې، تر څو یو واقعي او یووالی رامنځته شي او موږ وکولی شو چې وسنی حالت ته لا پراختیا ورکړو، نه د دې په معنا چې د مهاجرتونو ته زمینه زیاته مساعده شي.
مننه، تاسو بیرته راګرځم. فکر کوم چې اوریدونکی ده دومره ته وخلی لکم ځای مړی کنی، ولې لطفا لنډې خبرې وکړئ.
السلام علیکم خورې، سلامونه وایم تاسو ته او محترمو مېلمنو ته. هیله کوم چې تاسو دغه توازن وساتئ د اوریدونکو مېلمنو په مابین. خورې ګرو سې په انتظار دي. زه وایم خورې، وایم دغه د امارت شي دغه کوهات درواغ شي، د باج خلک وایي او تیږي په امریکا کې راشي. زه هم د دې اوسه چې دا ډول چې دی درواغ نه ده تګاته کړی، نه د افغانستان حکومت ته تاوان کړی دی، د دې تاوان عام ولس ته رسېږي. دغه شل کاله چې تیارې د کېدلې په رقم میدانو کې په دوی د دې اول کس رئیس جمهور له پکې نو خبر شو د افغانستان چې څه کچا کیږي، چې څه راوړ کیږي، چې څه وسته کیږي. اوس دا یې په ټول مسموریدونکو انسانانو دغه د افغانستان وګړو ته چې څه به نه ځای کیږي. اسلامي امارت چې د دولت او د حکومت چې ټول اوربندې چې مات کې ټول اوربندې باور کوي، یو څو محدود کسان چې هغه د خپل شخصي ګټو لپاره خپل حاتون وایي، درواغ وایي، دا درې کاله کېږي د آزاد ناستي، نه ځان ته ګټه رسول، نه د افغانستان حکومت ته تاوان رسول، درواغ دي، بس ټول ورځ ناستي پر
تدې. مننه. هیله ده چې لږ دغه کلام فت مراد کې خیر ده. که د هر نظام پلوي کوي، هغه ستاسو خپل حق دی، خو کله چې راډیو کې خبرې کوي، هغه د خبرو کولو کلام دغه کلام عفت مراد کې د بډیره خوي. مننه لتا سي چاړي کوم نیولې وا بل اوریدونکو ته ورزو دوی راخلو نمبر ته واخلې. لکم زما لري کوي.
السلام علیکم فرید خورتا او منو ته نیکی هله او احترامات
وړاندې. مننه تو خیسب ستړی مشه مېرمنه، تو خیسب نظر دی ورو.
مننه رښتیا هم د افغانستان اقتصاد خو جنگو او د مشکلات او انفلابو څه سره متضرر کړی ده. خدا سي هم نه دلکه غربيان او نړیوال شوایي شدلته مشکلات دي. موږ د دې وطن خلک دلته وسیږو، او هغه خلک چې اروپا کې وسیږي هغه خپل نظریات لري. لکه محترم آزاد صاحب چې ده، هغه خو مشته د قدر وړ میلمه ده مګر یوه هیله او خواهش ترې لرم چې دونه د امارت مخالفت یې هم نه کوي
که د آزاد صاحب خبرونه را تېر شو توخي صاحب تاسې د خپلې سیمې حال ووایاست ستاسې په سیمه کې وضعیت څنګه دی تاسې خپله خوشحاله یاستئ د سیمې شاوخوا خلک مو څنګه دي ستاسې اقتصاد څنګه ده دغه وچکالۍ او بیکاری یا په ټوله کې دغه وروستي ورښتونه چې وشول د کروندګرو کروندګي ورسره خرابې شوې خلکو ته یې مالي تاوانونه واړول دوی څومره ستاسې په اقتصاد تاثیر کړی دی او په ټوله کې ستاسې د سیمې نه ځوانان ځي چېرته ایران پاکستان ته ځي کډوال کېږي که نه کېږي دغه خبرې وکړي
مفتي هم دلته خو څه ضرورت رسیدلی دي خو هغه خلک چې په خوا پر کار وو لکه ما غوندې ما نه د امارت یو غور چې خوړلې ده نه د تیرې ادارې د خوړلې ده هغه خلک پر کار دي په خوا یې خپل کار کوي اقتصادي برابر ده وسم برابر ده هغه خلک چې په خوا په حکومت کې وو کارونه یې کول ډالر وشانې خوړو هغه په تکلیف دي هغه وسم په تکلیف تللی دي افغانستان تریشه ده هغه تللی دي اروپا ته هلته مختلف خواري کوي هلته هم ژوند خراب ده او پخوا هم ایران ته خلک تلو دبي ته تلو عربو ته تلو اوس هم ځي د هغو خلکو کار برابر ده او هغه خلک ته مشکلاتو کې دي چې پخوا به مخکې ما هم و د عسکرو ته ویل زه خو ستاسو د راډیو ډېر اورېدونکی وم ما ورته وویل څه یې څه بودیجې دي څه یې څه روپۍ دي دا حکومت کوم نه دی دا نه پاتې دا څه دا لاس پوسې حکومت ته د امریکایانو په
مننه مننه کور ودان کور ودان ته خې څه وخت لري کوم پاره تلاش ته تاسو راځم تاسو رسته خبري اورم د کډوالې د مخنیوي لپاره لاندې کې یو څو جملو کې راته وایا اوس د طالبان حکومت ته څه کول پکار دي لاند لطفا
دا مو سوال چې تاسو راځو کې په لاندې مسایلو کې نه جوابي ژلې شي تفسیر ته ضرورت لري ګوري
شو
ټول خلک دي چې هغه کډوالې کوي اول هغه کسان چې غولېدلې دي د افغانستان څخه وځي او د قاچاقبرانو لاس ته ورځي دوم هغه کسان دي چې بې ځای سیالي کوي د ترزو په خارج کې وي او اکثر تراول شي د می احساساتي کې د مور سره روان دي دا بې ځای سیالي ده چې زه ورته وایم دریم هغه کټګوري خلک دي چې دوی تجاران دي او تجارت کوي څلورم هغه کټګوري خلک دي چې په خوانی نظام څخه سکوت سول سیاسي پاسپورت او ویزه په جوب کې دا وټلې دي
یعنی عام خلک دغه بیکاری د بیکاری لاله نه راوځي لطفا لاندو وای چې بخي وخت کم ده
نو زه فکر کوم چې افغانان بل هوا ته هم کډوال شي عزت به نه وي د خپل وطن باید را جوړ کو زمينه د پراختیا ورورو مسایده ده او د ټولو د پانا یواله په کار ده
د
بیگانه او په تبلیغاتو باید ونه
مننه مننه کور ودان رامیس پور سیب لنګ تاسو ته راځم تاسو ته وایس چې څه کول په کار دي لطفا لاندو وای یو څو جملو کې
زه فکر کوم چې اول خو به تر بده چې افغانان مونږ په مختلفو دلو گروپونو نمونه باندې ونه وی شو افغانان ټول افغانان دي او ټول په دغه سلوي 50 کلونو کې د جګلو او نارامه یو سخت کړي دي لیدي په دې کې هیڅ شک نشته کاغه په خواني نظام کې هم کار کړی وی کړ په بل نظام کې کار کړی وی د مجاهدینو په وخت کې افغانان مشکلات سره اړ دي اکثرا خلک چې اوس نن سبا د افغانستان څخه کړه کوي نور هیوادونو یا دوی د اقتصادي لحاظ نه دي په مشکلاتو کې دي بیکاری لا وجه نه زی یا دوی د خپل د کورونا د تعلیم او تربیه لپاره ځي اکثرا داخل دي پاتې کیږي هغه کسان چې سیاسي وو هغه مخکې تختیدل دي دوی سره لدی چې مثلا افغانان دي خپل ژوند ښه ژوند لري په خارج کې متاسفانه مونږ او تاسو او بیچاره خلک دي
اړیکه هم را سره پرې شو لتا سټول مننه او ډیر وخت له پروګرام هم تیر شو تر بل پروګرام خې چاري خو وخت